شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، زه احمد شیبر ساسو کوربه یم او په تخنیکي برخه کې امان امیرزی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مولدي خبرو چې عربستان د څلور دېرش اسلامي هیوادو په پوځي ائتلاف کې افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړه. دا ائتلاف څه اهداف لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان حکومت ویل افغانستان څخه هم غوښتنه شوې ده چې د تروریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو په نوي ائتلاف کې برخه واخلي. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي د افغانستان قانون د سیاسي چور او تالان له جدي ګواښ سره مخ دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن او مسکو په دې موافق دي چې داعش د ټولو او هر هیواد لپاره یو جدي ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت ویل افغانستان څخه هم غوښتنه شوې ده چې د تروریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو په نوي ائتلاف کې برخه واخلي. د افغان دولت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پر دې غوښتنه غور کوي او له مشورو وروسته به خپل دریځ څرګند کړي. سعودي عربستان نن د تروریزم ضد مبارزې لپاره د څلور دېرشو اسلامي هیوادونو د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ چې د نورو هیوادونو په ګډون به په افغانستان کې هم د تروریزم ضد مبارزې په ترڅ کې پوځي عملیات همغږي کوي. په داسې حال کې چې د ننګرهار اوسېدونکي د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې داعش ډلې د حضور په اړه اندېښمن دي. دفاع وزارت وایي د داعش د ځپلو لپاره دغلته تصفوي عملیات روان دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د ننګرهار په اچین، کوټ او شینوار ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد عملیات دوام لري.
دفاع وزارت په اړه معلومات کامل دي، هلته عملیات روان هم دي. مونږ د ټولو تروریستي ګروپونو په مقابل کې هلته عملیات کوو او نور جدي اقدامات هم په دې نږدې وختونو کې انشاءالله وشي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي آرین یون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال داعش ډله د ننګرهار په کوټ، چپرهار، پجیراګام، شیرزاد، خوګیاڼو او اچین ولسوالیو کې فعالیت لري. د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید درقد ولسوالۍ بیرته د طالبانو له ولکې راوباسي. د تخار د ولایتي شورا غړي محمد یعقوب نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ له تیرو دوه میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قوماندانۍ وایان خلیل اسیر وایي د ژمي سړه هوا او د واورې اورښت هغه لاملونه دي چې د تصفوي عملیاتو مخه نیسي. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې د افغانستان قانون د سیاسي چور او تالان له لوی او جدي ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې یو نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان په پنځو قانونو کې ترسره شوې او نن خپره شوې ده د قانون اوایت تر ډیره د حکومت پر ځای د لوړپوړو دولتي چارواکو شخصي جیبونه ته ځي. دوی وایي چې د قانون د استخراج، د قراردادونو د ورکړې او د حکومت د څارنې په برخه کې ډېرې ستونزې موجود دي. د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې دا تړونونه د پخواني حکومت په وخت کې شوي او د څېړنو پر اساس دوی د ځینو کارونو هم ځنډولي دي. سعودي عربستان نن د څلور دېرشو هیوادونو په ګډون د هغه نوي ائتلاف جوړېدل اعلان کړ چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د او افریقا ځینې هیوادونه شامل دي. بیان زیاتوي چې یاد شوی سوله ییز هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي. د سعودي، شیعه سیال، ایران په دې فهرست کې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن او مسکو په دې موافق دي چې داعش د ټولو او هر یو هیواد لپاره جدي ګواښ دی. جان کیری نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال وویل داعش تر ټولو بده تروریستي ډله ده او دا ډله پر کلتورونو او تاریخ بریدونه کوي. جان کیری له خپل روسي مشرانو سره د سوریې او اوکرین په اړه د خبرو لپاره په مسکو کې دی. نوموړي له لاوروف سره تر کتنې مخکې وویل
And so I look forward this morning to our being able to
Dai wai zan en sahar sar ke plaraim che wotwani gurikhtini par makhta golaru za fikr kom nade bal de gata pur takri che zwakman qudratuna le obal sara ug tarikh lari aw gat darista darse do twan lari aw nan zihila manim che yow gat darista sara warasi gu da rusi da barano che wazir wel kamasko له مسکو څخه د جانکاري لیدنه به ګټه وروي. سرګل فاروف ویل داعش دا مهال په افغانستان، لیبیا او یمن کې فعالیت کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني. او له خبریالانو څخه د دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان کال پکې زیات خبریالان زندانې شوي دي. خو دا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوو کلونو په مقایسه د خبریالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کمه شوې ده. له خبریالانو څخه د دفاع کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو تازه رپورټ کې ویل چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 199 خبریالان زندان شوي دي. د دې رپورټ له مخې دا شمېره تیر کال 221 ته رسېده. چین تیر کال 9، مصر 3، ایران 19، اریتریا 18 او ترکیه 14 خبریالان بند ته اچولي دي.
د خبرونه په دوام مو د عربستان په مشرۍ د څلور دیش اسلامي هیوادو له پوځي ائتلاف خبرو
لأي منظمه ارهابيه تظهر امامنا سوف نعمل ونتخذ اجراءات لمحاربتها.
د عربستان دفاع وزیر وایي چې دا ائتلاف یوازې د داعش پر ضد نه دی. ریاض په دې ائتلاف کې د ګډون لپاره کابل ته هم بلنه ورکړې ده. بل لور ته د افغانستان د اجرایي رئیس ویان وویل چې عبدالله عبدالله په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان ته په وینا کې وویل
افراطیت، تروریزم او جدایی طلبی هغه درې مسایل دي چې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی دی او اړتیا ده چې هیوادونه مشترکاً د دغو چالشونو پر ضد مبارزه وکړي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د یوه کور د ماشومانو او مشرانو د یو ځای وژلو د پیښې په ارتباط مشکوک کسان نیول شوي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. سعودي عربستان افغانستان ته بلنه ورکړه چې د څلور دیش اسلامي هیوادو له پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. د دې پوځي ائتلاف اعلان نن وشو. د عربستان دفاع وزیر شهزاده محمد ابن سلمان په ریاض کې رسنیو ته وویل فکر کوم چې هغه بیان به مو لیدلی وي چې د یو شمېر اسلامي هیوادو ترمنځ د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغونډ شوي دي څو تروریزم وځپي. دا د اسلامي نړۍ د غوښتنې له مخې جوړ شوی دی څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ یې ناوړه اغېز تر نړیوالې ټولنې ډېر دی له منځه یوسي. د عملیاتو مرکز په ریاض کې د تروریزم د ځپلو لپاره پرانیستل کېږي څو له دې ځایه په ټولې اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅو ملاتړ وشي او له دې ځایه د هڅې تنظیم شي. په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحد امارات، پاکستان، بحرین، بنگلادیش، بینین، ترکیه، توګو، تونس، جیبوتی، سینیګال، سودان، سیرالیون، سومالیا، گابون، غینیا، د القمر ټاپوګان، قطر، کوت دیوار، کویت، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، مالیزیا، مصر، المغرب، موریتانیا، نیجر، نایجیریا، یمن او اوګندا شامل دي. فلسطین هم د دې ائتلاف غړی دی خو افغانستان تر اوسه په دې ائتلاف کې نه دی شامل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې نن په کابل کې د عربستان له سفیر عبدالرحمن الغاصب سره د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه خبرې وکړې.
بعد از ظهر امروز سلاوتین تبانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
نن د غرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاغلی صلاح الدین ربانی د خپل کار په دفتر کې د عربستان له سفیر سره وکتل. د عربستان سفیر دا خبره یاد کړه چې افغانستان د اسلامي هیوادو له دې پوځي ائتلاف سره یوځای شي. د دې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دغه بلنه مخکې د عربستان چارواکو افغان لوري ته ورکړې وه او افغانستان به د دې ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي او وبه یې څېړي او په دې اړه به په لنډ راتلونکي کې پریکړه وکړي. د اسلامي هیوادو په پوځي ائتلاف کې د عربستان اصلي سیال ایران شامل نه دی او د عربستان دفاع وزیر شهزاده محمد ویل چې دغه ائتلاف په یوازې په عربي هیوادو کې نه په افغانستان او پاکستان کې هم خپل مبارزه مخته یوسي. نن چې کوم هیوادونه له تروریزم څخه کړیږي مثلا له داعش څخه په سوریا او عراق کې، تروریزم په سینا کې، تروریزم په یمن کې، تروریزم په لیبیا کې، تروریزم په مالی کې، تروریزم په نایجیریا کې، تروریزم په پاکستان کې، تروریزم په افغانستان کې، نو د دې ائتلاف جدي پیاوړې هڅې پکار دي. د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی. د عربستان دفاع وزیر زیاته کړه چې د اسلامي هیوادو پوځي ائتلاف په ټولې ترورستي ډلې په نقشه کړي او خپل عملیات په لنړیوالې ټولنې سره په همغږۍ ترسره کړي. د دغه ائتلاف د مؤثریت او د جوړېدو د اړتیا په اړه زموږ همکار اجمل تورمان د پوځي او سیاسي چارو له کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې او لومړی له هغه څخه دا پوښتنه کړې چې په دې ائتلاف کې د افغانستان ګډون په ګټه دی که په زیان. جنرال امان وویل
افغانستان د ترورزم ته ورکړی دی او افغانستان د ترورزم قربان شوی ده. پنځه دس کاله کېږي دلته د ترورزم لمنه هواره ده او د افغانستان میندې کونډېږي او د بچیانو پلرونه اخیستل کېږي تنه او دلته په دغه ځمکه په وینو باندې مینځل شوې ده. دلته د افغانستان لمن دائمه چې د افغانستان سیاسي حلقات حکومتونه غیر سلیقوي برخورد باید وکړي او کم شاید دا شی ونه وي چې یا د همسایهدارۍ د حکومتونه او یا دا چې کومه ډیپلوماسي وي کوم حقیقتونه چې ویروي. نن 15,000 مدرسې په پاکستان کې د حمایت د امریکا او د عربستان نه کېږي اما هره جمعه 15,000 نفر فدایان راوځي لارې مدرسې نه. بنام دغه یو غټه سر چشمه ده دغه چشمه چې وچه نه شي دغه چینه د اوبو ده چې اوبه ترې راوځي. امیدواره یم چې بدون لکه مې ډیپلوماسي نه نور په افغانستان په خلکو باندې خپل د پاکستان په غیر سیاسي حلقاتو باندې د خپلو وګړو باندې او په سایر ملکونو کې چې دغه انتحارات کېږي په غیر اسلامي ملکونو کې چې هم کېږي دې ته په ډېر درنده سترګه وګوري او دغه اجماع غونډه او کنفرانس هر نوم چې د عربستان په باندې کېږي دې کې د اوس نیت وي او اوس عمل پیدا کړي زه فکر کوم چې د ټولو خیر ده پکې.
جناب امان صاحب یوه بله پوښتنه هغه ده چې کله چې مونږ وایو چې مثلا دغه هیوادونه چې دوی تر ډیره د مخه د ترهګرۍ سره د په ملاتړ باندې مثلا تورن ول یا په شکل د اشکال دوه ملاتړ کړی دی همکاري ورسره کړی ده نو څنګه کېدلی شي چې دغه سی یو هیوادونه د راپورته شي او داسې یو تصمیم دی ونیسي څومره به موثره وي ستاسو په نظر باندې په داسې حالاتو کې؟
تاسو ولید هغه ملکونه چې اصلا په نام د قبله د مسلمانانو باندې یادېدله نن په منځني خاور کې یعنی منځني ختیځ کې نن هغه پېښې کېږي چې شل کاله مخکې په نورو نړۍ کې په نورو دنیا کې کېدلې اما دوی له دې نه بې خبره نن د سوریه حاله ټوله نه بتر ده د تونس حاله ټوله نه خراب شوی وو خپل عربستان نور دې پس دې خپل خطرات پکې ویني. هغه کسان چې د شوروي د سابقه شوروي اتحاد په افغانستان کې وو د هغوی د جګړې پر مابین کې ایران له تبلت شول او دلته مسله د جهاد او د غیر جهاد مسله د جګه شول همغه مارانو سرونه له بوتله راویستل اولینه ضربه د پاکستان صدر اعظم ته بینظیر بوتو په شهادت ورسوله نو په دې اساس باندې دوی پوسول چې هر افراطي عمل د اسلامي په هیڅ ملک د اسلامي کې ځای نه لري بلاخره افراطي عمل چې دې دته خپل صاحب دوی خوري هغه صاحبانو چې دغه خپل لمنې پیدا کړي وو نن وایي دغه سوچ ودرېده چې دا باید ټول شي.
د پوځي چارو کارپو جنرال امان.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته نن په وینا کې له ترورزم سره د مبارزې د ګړندې کېدو پر اړتیا تاکید وکړ او د سیمې له هیوادوی وغوښتل چې له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري زیاته کړي. نوریاس نوری د حکومت د اجرایی ریاست لمرسیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې اجرایی رئیس په خپله وینا کې نورو کومو مسایلو ته د ګډونوالو پام راوړوه. ښاغلی فیصل په ځواب کې وویل
د افغانستان د اجرایی رئیس په وینا کې پر څو ټکو باندې تمرکز شوی و. لومړنۍ موضوع دا وه چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر یا کتونکی غړی دی او افغانستان غواړي چې له یوه ناظر هیواد څخه په یوه دایمي غړی باندې یا په یوه فل ممبر باندې بدل شي او له هغو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان دغه داعیه یا دغه درخواست لبی کړی دی او ملاتړ یې کوي. بله مسله دا وه چې افراطیت تروریزم او جدایی طلبي هغه درې مسایل دي چې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی دی او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه مشترکاً د دغو چالشونو پر ضد مبارزه وکړي تر څو په دغه سې یو حالت کې موږ له هغو اقتصادي فرصتونو څخه ګټه پورته کړو چې په سیمه کې شته. بله مسله چې د زیارت په خبرو کې تمرکز پرې شوی و هغه د داعش سره مبارزه وه او تر څنګ د نشه یي توکو د کښت کاروبار او قاچاق مخنیوی و. همدارز د افغانستان د جغرافیوي موقعیت مسله وه چې مطرح شوه. اجرایی رئیس وویل چې د افغانستان جغرافیه یوه داسې جغرافیه ده چې هغه د سیمې د هیوادونو لپاره د رښلولو یو ښه زمينه مساعده وي او ارتیا ده چې د امنیت لپاره هڅه وسی تر څو د امنیت تر راتګ وروسته دغه فرصت څخه چې د ترانزیت اقتصاد او ترانسپورت لپاره مل سوی دی اساسي ګټه پورته.
فیصل، په یو موضوع چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، د افغانستان کې د سولې او ثبات رواني هڅې دي، د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړي د افغانستان په مسله کې ډیر مهم لوبغاړي دي، آیا د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د دغه هیوادونو له مشرانو سره جلا کتنه هم درلودي؟
د افغانستان اجرائیه رئیس د شانګهای سازمان د کلنۍ غونډې په څنډو کې د چین، روسیې، تاجکستان او قرغیزستان لومړي وزیرانو همدارز په بهرنیو چارو کې د هندستان د دولت له وزیر سره کتنې درلودلې. په ټولو دغه کتنو کې مهم ترین بحث له تروریزم سره مبارزه، له افراطیت سره جنگ او د تروریزم پر ضد د سیمه ییزو همکاریو جلب او جذب باندې و.
جاوید فیصل د اجرایي ریاست ویاند په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان قانونه د شفافیت د سرنې د ادارې په وینا له سیاسي چور او تالان سره مخامخ دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې د افغانستان قانونه د سیاسي چور او تالان له لوی خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې یو نوې څېړنه چې د افغانستان په 5 قانونو یې کړې شي چې د قانونو اوایت تر ډیره د حکومت پر ځای د لوړ پوړو دولتي چارواکو شخصي جیبونو ته ځي. دوی وایي چې د قانونو د استخراج، د قراردادونو د ورکړې او د حکومت د څارنې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د قانونو وزارت بیا وایي چې دا تړونونه د پخواني حکومت په وخت کې شوي او د څېړنو په اساس دوی د ځینو کارونو هم ځنډولې دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د ترنې ادارې یو نوی څرنه چې د افغانستان د سکرو، سرو زرو او کرومیټو په 5 قانون یې کړی، ښایي چې د افغانستان د قانونو تړونونه په نوم رسمي خو چارې او اوایدی بیا غیر قانوني بڼه لري. د دغې ادارې مشر اکرام افضلی چې د سې شنبې په ورځ د بغلان ولایت د دودکش او قرازغان، د تخار، د نورابا او سمتی، د پروان، د کوی صافی او د سمنګانو د ګرمک غربي په نوم د قانونو په اړه د څرنو نتایج شریکول، وویل چې قانونه د چور له حالت تیریږي. هغه وایي چې دا تړونونه د سیاسي اړیکو تور په واسطه شوی چې تر ډیره پکې د ملي شورا غړي، د وزیرانو او مرستیالانو په کچه د پوخانی حکومت چارواکي ښکیل دي او ګټه یې هم دوی ته رسیږي.
ارزونه دا خي چې دلته ډیر زیات خطر وجود لري، دي چې نه یوازې غیر قانوني استخراج لري نه د افغانستان معدن سکتور ته زیان رسیږي او عواید نه ترلاسه کیږي، بلکې په نوم قانوني قراردادونه چې ترسره کیږي او معدن استخراجيږي په دې کې هم سوء استفاده شوی او هغه کوم عواید چې د افغانستان حکومت ته باید د معدن
دا قانونه د 2000 کال څخه بیا تر 2012 کال پورې په قانوني ډول په تړون ورکړل شوی، خو څېړنې ښیي چې د تړونونو پروسې د څارنې طریقې او نامعلومه وایدي حکومت ته ستر زیانونه رسولي دي. ښاغلی افضلی په دې اړه د چا نوم نه اخلي، خو له حکومت غواړي چې تر ځمکې لاندې دا شتمني باید ملي کړي او له عوایدو څخه څارنه ډېره کړي. له دې وړاندې د افغانستان د قانونو په اړه دا اندېښنې هم مطرح شوي چې د شخصي جیبونو تر څنګ یې تر ډېره وسلوالو مخالفین نوتا مالی سرچینې جوړې کړي، خو حکومت یې د کنټرول لپاره لازم کارونه نه دي کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دوی هم د هیواد د ډیرو قانونو د تړونونو په اړه اندېښنه لري او له همدې امله یې د افغانستان په 399 قانونو بیا پلټنې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا قانونه د پخواني رهبری لخوا په قرارداد ورکړل شوي او دوی په اړه د بشپړ قانوني کولو اقدامات پیل کړي دي.
دغه قراردادونه چې اوس دوی یادونه کوي، مجدري تلور میاشت مخکې کار مو پیل کړي. د کوه صافی قرارداد مو په تعلق راوړی دی، د قرقزان قرارداد یا معدن مو بیرته اخیستی دی، دوه نور قرارداد نورابا او سمتی او ګرمک قربی هم تر څیړنې لاندې دی په وزارت کې. که هر فرد چې دا قرارداد د کمپنی جوړی دی قانونی تخلف کړی وسی، دا غوی سره قانونی چلند کیږي.
ویل کیږي چې د افغانستان یوازې په 30% خوره کې تر 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت قانون شته چې د هیواد د بیسیا کې دوی وغوره هیله ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان د قانونو څخه د څار شبکه وایي چې د قانونو د کیندلو نظارت باید د مرکزی حکومت لخوا وي او په دې اړه سیمه ای چارواکي غیر عادلانه کړنې ترسره کوي. د دغه شبکې غړي غلام سخی ازادي راډیو ته وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید دولت اقدام وکړي او کنه لږ تر لږه د هغه کسان ملت توروپی جنې چې قانون لوټي او دولتي اواید لګواک سره مخ کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپری شي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو اورېدلی شي او په همدې څپو چې یادونه یې وشوه د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو خپری شي. روانه اونۍ په ننګرهار کې د یوې کورنۍ ټول غړي یو ځای ووشل شول. د بیسود په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د ماشومانو او کشرانو او مشرانو د یو ځای وشلو د دې پیښې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي چې اوس ترې پوښتنې روانې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د بیسود ولسوالۍ د پیښې په تړاو دوه تنه شکمن کسان نیولی دي. دغه پیښه د بیسود ولسوالۍ اړوند د قلی میرزا په سیمه کې شوې چې د یوسف په نامه د یو کس کور ته درې تنه میلمانه ورغلي او د ډوډۍ خوړو وروسته خپل یوسف د هغه مور میرمن او پنځه ماشومان په ډزو وژلي او وروسته د کور دروازه ورپسې تړل شوې وه. د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل
دو تنه تورن کسان نیول شوي. کوم معلومات چې لومړنۍ ترسره شوي دغه نیول شوي کسان د شهیدانو د کورنیو د مشر دي ملګري وو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه پیښه وړ مشبه نه بلکې درې شپې وړاندې ترسره شوې. دی وایي د پلټنو څخه داسې معلومیږي چې د دې پیښې نه وړاندې لومړی د یادې کورنۍ ټول غړي مسموم شوي دي.
ابتدایي معلومات داسې ښکاري چې څه ورته ورکول شوي مسموم شوي دي، بیا وژل شوي دي او دا مېلمانې دي. دیو ته ډوډۍ جوړه شوې ده، دیو ته هغه مېلمستیا جوړه شوې ده، هغه اشپزخانه داسې ښکاري چې ښه خوراک ورته جوړ شوی دی، خوراک هم راوړل شوی دی، په هغه باندې کار روان دی چې دقت وشي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو او ژورنالیستانو د یوې غونډې له لارې پر چارواکو غږ وکړ چې د دې پیښې قاتلین په نښه او د سزا په عمل ورسوي. دغه کورنۍ څلور کاله وړاندې د پکتیا څخه راغلی وه چې خپله یوسف د پکتیا اوسیدونکی و، د هغه مور د کونړ او میرمنې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وه.
بیا هم د همدې پیښې په ارتباط د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې په لسګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې د بیسود په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون د بېګناه انسانانو وژنه وغندله او له حکومته یې وغوښتل چې د قاتلانو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې جدي ګامونه پورته کړي. یادې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی.
غونډې ته قومي مشر الفت الله وویل په اسلام کې د بېګنا انسانانو او په ځانګړي ډول د ماشومان وژنه ناروا بلل شوي او کوم عمل چې د ننګرهار په بیسودو کې ترسره شوی او یا هم د هیواد په نورو برخو کې دې ته ورته وژنې کېږي دوی غندي.
او یو خزه او چنوري نونه او یو ژوي د په یو کور کې وژل دي. په یو کور کې درې میاشتې جنې باندې ستاسو حق په دې کور میراث کې ستاسو وژني
د خاص کونړ ولسوال محمد رحمان دانش ویل د ماشومانو او ښځو وژنه حرام او هیڅ مفتی او ملا ورته جواز نشي پیدا کولی. قومی مشرانو د بیسودو او د تا نور ورته وجنې د اسلامیت او انسانیت خلاف عمل وباله او له حکومت یو غختل چې د قاتلینو نیولو د پاره دی پوره هڅه وکړي.
زمان مملک تاسو ته د خاص کونل ټولنیز شورا رئیس ما دا مونږه مشته پاره دا مونږه غندو کل چاته اجازه تور نو کوو به مونږ د سیاملو پښتې باندې.
زمان محمد اسرائیل غیرت د خاص کونل ولسوالۍ د ټولنیز شورا د امن او ثبات د کمیټې رئیس ما دا چې څوک د چا ژوند داخلي د چا بچو د چاخذي وژني ټول نه انجنیر وژني نه دا انسانيت دی نه افغانيت دی او نه اسلاميت دی.
تر اوسه کومي وسلواله ډلې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د ایوي کورنۍ د اتو کسانو چې زیات پکې ماشومانو د وژني مسولیت په غاړه نه دی اخیسته.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
د افغانستان په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په حکومتي ادارو کې د اداري فساد موجودیت سبب شوی تر څو له بشري حقونو څخه د سرغړونې زمینه مساعده شي. په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر قاضي سید محمد سامي په مزار شریف کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د امنیت نشتون او په حکومتي ادارو کې فساد موجودیت د فساد موجودیت د دې باعث شوی چې د بشر حقونو د نقص په پیښو کې زیاتوالی راشي. مجيب الرحمن حبيب صاحب له مزار شریف راپور لري.
په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په حکومت کې د اداري فساد شتون سبب شوی تر څو په ټولنه کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې زمینه مساعده شي. په شمازون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي وایي د امنیت نشتون یو له هغه مشکلاتو څخه شمیرل کیږي چې د بشر حقونو د نقص سبب ګرځي. د اداري فساد شتون هغه مسأله ده چې خلک د دوی اساسي حقونو ته د رسیدو په برخه کې لستونزو لابل خوا بیا د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم وایي چې په دې ولایت کې د اداري فساد شتون سبب شوی چې د خلکو اعتماد نسبت دولت ته کم شي. حدید وایي چې بلخ کې هم دولتي چارواکي په ادارو کې د موجوده اداري فساد څخه په ګټه اخیستنې سره توانېدلي چې ځانونو ته مجلل قصرونه جوړ کړي. داسې ادارې هم شته دي چې ډېر خلک پکې ځورول کېږي او داسې مسؤلین هم شته دي چې په اداري فساد ککړ دي. دوی د فساد له امله ځانونو ته مجلل او طلایي قصرونه جوړ کړي دي په همدې بلخ ولایت کې. د بلخ د ولایتي شورا مشر د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت کړنه سمبولیک او ناکامه بولي. دی وایي چې اداري فساد د تیر حکومت میراث دی او دولت له فساد سره مبارزه باید په خپلو لومړیتوبونو کې وشمیري. یوازې په بلخ کې چارواکي د فساد له موجودیت څخه شکایت نه کوي، بلکې عام وګړي هم محلي دولت په لوی اداري فساد تورن بولي او د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو د بدلون غوښتنه کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د هواری د هڅو په ترڅ کې په ماسکو کې دی او له روسیې غواړي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره ملګری شي. روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم نږدې ملاتړې بلل کیږي، له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي چې لویدیځ ورته د شک په سترګه ګوري. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له روسي لوړپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره په موسکو کې دی وایي دی د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د روسیې له مشرانو سره په خبرو کې واقعي پرمختګونو ته سترګې په لاره دی، خو د هغه روسي سیال سرګی لاورف وایي چې تروریزم یوازې سوریه نه بلکې له افغانستانه نیولې د سیمې ډېر نور هیوادونه هم ګواښي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف له کیری سره له خبرو مخکې په موسکو کې خبر اعلان ته وویل د تروریزم مسله یوازې په سوریه پورې محدوده نه ده. څو ورځې مخکې د لیبیا په اړه چې ښکاري هلته هم اوس د داعش فعالیتونه پیل شوي، یوه نړیواله غونډه جوړه شوه. د اسلامي دولت ډله په عراق کې هم فعاله ده. تروریستانو په یمن او افغانستان کې هم ځان ښکاره کړی او زه هیله من یم چې نن به موږ پر ټولو دغو مسایلو خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل کله چې ځواکمن هیوادونه چې له یو بل سره تاریخي اړیکې لري په دې توانېدلې چې یو ګډ دریځ عمومي ګټه یې ټولې نړۍ ته رسېدلې ده. جان کیری وویل
even when there have been differences between us
حتی کله هم چې زموږ ترمنځ اختلاف او موږ توانېدلې یو چې د مشخصو مسایلو په اړه په اغیزمن ډول کار وکړو. روسیې د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د پام وړ همکاري کړې او اوس د سوریې په اړه د ویانا په خبرو کې چې موږ بریالي شو، روسیې هم د دغې پروسې د بریالیتوب یوه مهمه مرستندویه وه. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د ورځې ناوخته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دغه کتنې د سوریې په اړه د درېیم ځل پلان شوو خبرو د مخه ترسره کیږي. نیویارک به د دسمبر په 13مه د سوریې په اړه د نړۍ د قدرتونو د خبرو کوربه وي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا دغه غونډه به ترسره شي او هغه اختلافات به چې ظاهرا د سوریې په مسله کې راپورته شوي هوار شي. د امریکا متحده ایالات او متحدین ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد د سیاسي روغې جوړې په ترڅ کې په قدرت کې نشي پاتې کېدی، خو روسیه بیا له دې دریځ سره مخالفه ده او وایي چې په دې اړه باید د سوریې خلک پریکړه وکړي چې خپل مشر وټاکي. روسیه په دې خبرې هم تاکید کړی دی چې د اسد رژیم پاوز تر ټولو اغیزمن ځواک دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته چې د سوریه او عراق پر ډېرې برخې کنټرول لري ماتې ورکړي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ماسکو کې دی او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د شخړو په اړه خبرې کوي. روسی ځینې آژانسونه اشاره کوي چې سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د افغانستان مسله هم د دې خبرو په ترڅ کې یاد کړي او په هغې به خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه د ولش پښنی په ټول افغانستان کې خبريږي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم خبريږي. دا خبري مجله مو هم دومره بل یو فرشتنې گاوندې کوي. مهرباني.
تشکر و خسته نباشید احمد شبر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 107.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. افغانستان در مورد پیوستن با ائتلاف تازه تشکیل شده 34 کشور اسلامی به رهبری عربستان سعودی غور میکند. جزئیات این موضوع را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
حکومت افغانستان روی شمولیت در یک ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه تروریسم غور می کند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت بغلان 3 نفر کشته شدند و وزرای خارجه روسیه و امریکا روی ادامه تلاش ها برای مبارزه علیه تروریسم تاکید کردند. تفصیل خبرها. از افغانستان دعوت شده است تا به ائتلاف تازه تشکیل شده که 34 کشور اسلامی علیه تروریسم بپیوندد. حکومت افغانستان گفته است در این مورد غور می کند. عربستان سعودی امروز ایجاد این ائتلاف نظامی را اعلان کرد که هدف آن مبارزه علیه تروریسم خوانده شده است. شاهزاده محمد بن سلطان سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی امروز گفت این ائتلاف با تروریستان در سراسر جهان از جمله سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان مبارزه خواهد کرد. تفصیل موضوع در جریان همین مجله خبری. یافته های یک تحقیق جدید دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که احتمال از دست رفتن عواید چندین معدنی که قرارداد آن توسط حکومت به امضا رسیده است وجود دارد. مسئولین نهاد با نشر تحقیق تحت نام تاراجگران امید امروز در کابل گفتند که دستبرد های غیر قانونی از معادن کشور سبب می شود تا افغان ها سالانه میلیارد ها افغانی عاید از دست دهند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این نهاد:
این قراردادها به اساس روابط سیاسی و نفوذ زورمندان در پارلمان افغانستان، در حکومت افغانستان، افراد زورمند به سطوح مختلف از پروسه قانونی سوء استفاده کردند و متاسفانه که عواید بسیار کمی به حکومت افغانستان داده شده است.
بر اساس یک خبر دیگر از افغانستان، در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت بغلان 3 زن کشته و 2 کودک به شدت جراحت برداشتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی سخنگوی قماندانی امنیه بغلان میگوید که این رویداد عصر امروز در قریه ملاخیل مربوط به بغلان مرکزی رخ داد و قربانیان این رویداد همه اعضای یک خانواده اند و وضعیت صحی یک کودک وخیم است. و خبر آخر داخلی که اردوی امریکا گفته است ضابط امریکایی که حدود 5 سال نزد طالبان در افغانستان اسیر بود به جرم فرار از وظیفه و سوء رفتار در برابر دشمن در یک محکمه نظامی محاکمه می شود. اگر جرم بوبرگدال ثابت شود وی می تواند به حبس ابد محکوم گردد. جان کری وزیر خارجه امریکا و همتای روسیه سرگی لافروف امروز در مسکو با هم ملاقات نموده و روی اوضاع سوریه، مسئله شرق اوکراین و مبارزه علیه تروریسم صحبت کردند. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در آغاز این جلسه از حضور داعش در افغانستان، سوریه، عراق و لیبیا ابراز نگرانی کرده گفت:
безусловно проблемы терроризма они шире чем
و می گوید مسئله تروریسم واضحا تنها محدود به سوریه نیست. چند روز پیش یک جلسه بین المللی در مورد لیبیا صورت گرفت، جایی که در آن آتشباری ها از سوی داعش آغاز شده است. داعش در عراق هم فعال است. اعمال تروریستی داعش در یمن و افغانستان هم دیده می شود. پس امیدوارم که ما امروز بتوانیم روی تمام این مسائل صحبت کنیم. دیدار دیپلماتان ارشد امریکا و روسیه در مسکو قبل از دور سوم مذاکرات روی بحران سوریه صورت می گیرد که انتظار می رود به روز جمعه در نیویورک آغاز شود. در حالی که یک متارکه در یمن به اجرا در آمده است، مذاکرات صلح یمن به هدف ختم جنگ‌های خونین آن کشور در سوئیس آغاز شده است. سخنگوی ملل متحد احمد فوزی امروز گفت مشاورت‌ها به اقدام ملل متحد که هدف آن دریافت یک توافق دوامدار برای ختم بحران یمن است در سوئیس آغاز شده است و جریان دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به محکمه قانون اساسی آن کشور اجازه می‌دهد تصمیم بگیرد که آیا فیصله‌های محاکم بین المللی مانند محکمه حقوق بشر اروپا می‌تواند بر روسیه را لازم الاجرا گردد یا نه. این قانون اخیراً از سوی اردو مجلس دوما یا پارلمان روسیه تصویب شده بود. و خبر آخر که کمیته حفاظت از خبرنگاران که می‌گوید چین و مصر دو کشوری‌اند که در آن بیشترین خبرنگاران در سال 2015 زندانی شدند. ولی به گفته این کمیته رقم زندانیان خبرنگار در سراسر جهان در سال 2015 نسبت به دو سال قبل آن یک کاهش اندک را نشان می‌دهد. در سال 2015 49 خبرنگار در چین و 23 خبرنگار در مصر زندانی شدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. افغانستان روی پیوستن با ائتلاف جدید تشکیل شده 34 کشور اسلامی و رهبری عربستان سعودی غور می کند.
افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده، اما د افغانستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه هیڅ راز پریکړه نه ده کړې. افغانستان کې په دې اړه بحثونه کیږي.
این ائتلاف که هدف آن مبارزه با تروریسم می باشد، چیگونه می تواند برای افغانستان مفید واقع شود؟
خدا کنه ما امیدواری از این هستم که با تعهداتی که داده می شه و تعهداتی که گرفته می شه و این یک کمیته جداگانه ایجاد شه و تا تطبیق نظیر خود عربستان سعودی را داشته باشه.
یک تن از کارشناسان مسائل نظامی افغانستان بود. در همین حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس همکاری شانگهای امروز در چین روی مبارزه جدی بر ضد تروریسم تاکید کرده است. ناامنی و فساد اداری سبب نقض حقوق بشر شده است. مسئول دفتر ساوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال چنین میگوید:
فساد اداری از جمله مواردی است که ضربه میزنه رسیدن مردم به حقوقشان.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. همانطور که در آغاز هم گفتیم، از افغانستان دعوت شده تا در ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی شامل شود. عربستان سعودی امروز از تشکیل این ائتلاف نظامی متشکل از 34 کشور اسلامی خبر داد. هدف از تشکیل این ائتلاف مبارزه با تروریسم خوانده شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از افغانستان هم دعوت شده تا با این ائتلاف بپیوندد. به گفته فیصل، حکومت افغانستان تا حالا در این مورد هیچ تصمیم نگرفته است. بیشتر در گزارش ستار فروغ بشنوید.
پس از آن که عربستان سعودی از ایجاد یک ائتلاف نظامی متشکل از ده ها کشور اسلامی خبر داد، حکومت افغانستان میگوید که از این کشور نیز دعوت شده است تا به این ائتلاف بپیوندد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد، اما گفت حکومت این کشور بعد از بحث و مشوره در زمینه تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
افغانستان هم به دغه ائتلاف که د ګډون
از افغانستان هم برای اشتراک در این ائتلاف دعوت شده است، اما حکومت افغانستان تا حال در این مورد هیچ نوع تصمیم نگرفته است. در این مورد بحث می شود و پس از بحث و مشوره فیصله خواهد شد که آیا لازم است تا این کشور در چنین یک ائتلاف شامل شود و یا لازم نیست که اشتراک کننده آن باشد. کشورهای نیرومند اسلامی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، ترکیه، مالزی، مصر و پاکستان شامل این ائتلاف 34 کشور اسلامی هستند. هدف از تشکیل این ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مبارزه با تروریسم خوانده شده است. در همین حال عبدالرحمن الغاصب، سفیر عربستان سعودی در کابل، بعد از ظهر امروز در دیدار با صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، دعوت کشورش را برای پیوستن افغانستان در ائتلاف 34 کشور اسلامی مطرح کرده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد پاسخ آقای ربانی به این دعوت چنین گفت:
در پاسخ وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشت که دعوت برای پیوستن جمهوری اسلامی افغانستان در این ائتلاف تماس‌های تلفنی مقامات بلندرتبه کشور عربستان سعودی با مقامات بلندرتبه جمهوری اسلامی افغانستان نیز مطرح شده. جمهوری اسلامی افغانستان معلومات همه جانبه در مورد این ائتلاف را مورد غور و مطالعه قرار خواهد داد و تصمیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد.
مرکز عملیاتی این ائتلاف در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی خواهد بود. شاهزاده محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، امروز در یک کنفرانس خبری در ریاض گفت اکثر کشورهای اسلامی در این ائتلاف یکجا شدند تا تروریسم را سرکوب کنند.
فکر میکنم متوجه شده اید. بیانیه از تشکیل یک ائتلاف کشورهای اسلامی خبر میدهد. در این ائتلاف اکثریت دنیای اسلام گرده هم آمده تا تروریسم را سرکوب کند. این ائتلاف به تقاضای دنیای اسلام ایجاد شده، زیرا این بیماری کشورهای اسلامی را بیشتر از دیگران در جامعه جهانی متاثر ساخته است. مرکز عملیاتی این ائتلاف در ریاض ایجاد می شود تا از همین جا بر علیه تروریستان در کشورهای اسلامی اقدام و عملیات از همین جا تنظیم شود.
محمد بن سلمان گفت مبارزه این ائتلاف تنها با تروریستان در سوریه، عراق و یمن خلاصه نمی شود. او به طور مشخص از مبارزه با تروریستان در افغانستان و پاکستان نیز سخن گفت.
کشورهایی که امروز از تروریسم متاثر هستند، به طور مثال داعش در سوریه و عراق، فعالیت‌های تروریستی در سینای مصر، یمن، لیبیا، مالی، نایجیریا، پاکستان و افغانستان که نیاز است بر علیه این فعالیت‌ها اقدامات جدی و عملی شود. این ائتلاف نیز به همین هدف ایجاد شده است.
آیا تعریف این ائتلاف از تروریسم تنها داعش است یا اینکه نظامیان 34 کشور اسلامی عضو این ائتلاف و نبرد گروه‌های تندرو دیگر نیز می‌روند؟ وزیر دفاع عربستان سعودی در این مورد گفت:
هر گروه تروریستی که در مقابل ما به وجود بیاید بر ضدش اقدام کرده و مبارزه می‌کنیم.
شاهزاده محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در همین حال گفت که عملیات این ائتلاف نظامی در هماهنگی با جامعه جهانی انجام خواهد شد. عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای خلیج با تهدید روزافزون تندروی در سرحداتشان مواجه هستند. در یمن حوثی‌هایی که ادعا می‌شود از حمایت ایران برخوردار هستند و در سوریه و عراق گروه معروف به دولت اسلامی یا داعش امنیت شرق میانه را به هم زده‌اند.
شنیدید که از افغانستان دعوت شده است تا به ائتلاف جدید تشکیل شده 34 کشور اسلامی یک جا شود. حکومت افغانستان میگوید که در این مورد غور میکند. عربستان سعودی امروز ایجاد این ائتلاف نظامی را اعلان کرد. هدف از تشکیل این ائتلاف مبارزه با تروریسم خوانده شده است. سوال اینجاست که آیا تشکیل این ائتلاف چقدر میتواند در مبارزه با تروریسم به خصوص در افغانستان مفید واقع شود؟ همکارم جاوید حسنزاده امین سوال را در یک مصاحبه از امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی در کابل پرسیده است که آقای امان در جواب میگوید:
امروز خوشبختانه همه کشوری که هیچگاه صدای بخاطر تامین امنیت دنیا مردم کشور بلند نکرده بود، امروز اگر کشور عربستان با مو بزرگی خود که مسلمان ها را متقید بالای خود ساختن اینا بلند میکنن، یک جای خوشی هستند. ولی خدا کنه ما امیدواری ازی هستم که با تعهداتی که داده میشه و تعهداتی که گرفته میشه و این یک کمیته جداگانه ایجاد شد و تا تطبیق ازی را خود عربستان سعودی را داشته باشه. اما این که ما یک حرفایی را داشته باشیم، چند کشور را ما یک جای کنیم و بالاخره به دنیای دیگر را نشان بتیم، اگر اون دنیا برای ما تقاضای عکس کدام چیزی کردن خاموش خواهد شده و اگر نکردن ما این را انجام میتیم. ای کاش و سایر کشورهایی که فعلا در خون غلطیدن و لط میخورن از طرف همین تروریسم اینا دا هم بتانه به دادشان برسه.
بله امان صاحب، افغانستان یکی از کشورهاییست که همواره قربانی تروریسم بوده و این ائتلاف که بین کشورهای و از طرف عربستان سعودی بین 34 کشور ایجاد میشه، چقدر میتونه برای قلقم کردن تروریسم در افغانستان مؤثر واقع شه؟
اول باید همین کشورهایی که اسجام میشن، اول میتونه شده که با قدرت ترین ممالک اسلامی به خاطر ایجاد یک کمیته، و دومی از این که اوی در کشورهای اسلامی که اصلا لانه های ازیره در وجود خود در بطن خود جای داده اونا بگوین. فرضاً من مثال زنده میگم، ای کاش یک کشور اسلامی پاکستان هم سهم بگیره و پاکستان دقیقاً بگه که ما نه دیگه تغذیه میکنیم و نه روانش میکنیم نه حمایتش میکنیم. 32,000 منابع تولید طالب و تروریسم در خود کشور اسلامی پاکستان وجود داره. اینا هر روز جمعه بعد از خطبه نماز یک نفر انتحاری و فدایی رو میکشن. در هر جمعه اینا 32,000 اطفال و یا نیمه جوان را اینا را تشویق میکنن، مخشویی کردن، اینا را حاضر میسازن به تماما کشورهای بیگانه از خود دور افتاده و از خود نزدیک، اینا عملیاتای خاص خاص سرشان انجام میده.
به نظر شما حکومت افغانستان در این زمینه چی مسئولیت داره که هرگاه این ائتلاف بخواد در افغانستان بر علیه تروریسم اقدام بکنه؟ در این زمینه مسئولیت حکومت افغانستان چی است که باید چی گونه زمینه ها را فراهم بسازد تا همکاریش با این ائتلاف بتونه در افغانستان این عملیات ها درست هماهنگ شود؟
حکومت افغانستان از تمام منابع کشفی و استخباراتیشان میتونه که اینا تمام امکانات خود را به دسترس یعنی باید باشن برشان بگویم که ما اینمی منابعشان است، اینمی تعدادشان است، اینمی افراد هستن، اینمی کشورها اینان رمان کردن. این دیگه پت نیست که افتا و بدو انگوشت هیچ کس پت کده نمیتونه. برای کشور افغانستان چیزی که وقت است که هنوز گفته نشده باید امروز گفته شده تا این پدیده مضر و این پدیده بده که به ذریع بشریت و ضد انسانیست یاد بین برو.
امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی افغانستان بود که در مورد ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی با رادیو آزادی صحبت میکرد. از یک سو اگر این ائتلاف به هدف مبارزه با تروریسم در سراسر جهان از جمله افغانستان تشکیل شده، از سوی دیگر موضوع مبارزه بر ضد تروریسم امروز از سوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در اجلاس همکاری شانگهای در چین مطرح شد. در این مورد تا لحظات بعد با رادیو آزادی باشید.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در اجلاس همکاری شانگهای روی مبارزه جدی بر ضد تروریسم و گسترش و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در این اجلاس همچنان بار دیگر این خواست افغانستان را که این کشور به عنوان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود مطرح کرد. 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز در چین برگزار شد. ستار فروغ با آقای فیصل از طریق تلفن در چین صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که سخنرانی رئیس جمهوری افغانستان روی کدام مسائل متمرکز بود؟
بیشترین تمرکزشان سر همکاری های منطقوی در امر مبارزه با تروریسم و بهره‌برداری از فرصت های اقتصادی که تازه در منطقه ایجاد شده بوده. اینا امروز گفتن که افغانستان به حیث یک عضو ناظر سازمان شانگهای توقع داره و پیشنهاد کردن که یک عضو دائمی شوند. بحث های دیگری که در خانه‌شان امروز مطرح بوده بحث مبارزه با افراطی یا حراسکنی و جدای طلبی بود. اینا گفتن که تا کشورهای عضو سازمان شانگهای علیه این سه پدیده مشترکاً کار نکنن ناممکن هست که به اهداف اقتصادی ما رسیدگی کنیم. اینا همچنان یادآور شدن که کشت و ترافیک مواد مخدر یکی از چالش‌های دیگری است که در راه رسیدن به اهداف ما موانع ایجاد میکنه و ضرورت است که بر ضد مواد مخدر هم مشترکاً مبارزه صورت بگیره.
فیصل صاحب پاسخ به درخواست افغانستان در زمینه کسب عضویت دائمی سازمان همکاری شانگهای چی بود؟
عضویت دائمی در سازمان شانگهای یک پروسه که در وقت معین خود به سر میرسه و اجراهای لازمی که وجود داره و باید پوره شود. افغانستان تنها کشوری نیست که این درخواست کرده، بلکه هند و پاکستان هم پیش از این همچه درخواستای داشتن و اونا به این مرحله کمکی نزدیکتر شدن. اما افغانستان هم پیش از این خواست عضویت دائمی شانگهای داشتن، امروز هم خواست یک بار دیگر مطرح شد. افغانستان از کشورهایی که این خواست افغانستان لبیک گفتن، از این حمایت کردن، از اونا هم تشکری کردن و خواستار لبیک کشورهای باقیمانده سازمان شانگهای هم شد.
از دید حکومت افغانستان اشتراک هیئت این کشور در 14 اجلاس سازمان همکاری شانگهای از چی اهمیت برای افغانستان برخوردار بود یا برخوردار است؟
مهمترین مسئله که برای افغانستان هست و اهمیت داره او جلب همکاری های منطقوی برای مبارزه با تروریسم و همچنان استفاده لازم از فرصت های اقتصادی که داریم هست. امروز باز هم یک فرصت بسیار خوبی بود برای افغانستان تا یک بار دیگر از کشورهایی که در منطقه حاکم هستند، کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از اونا خواسته شود که کشورهای دیگری که عضو دائمی و یا هم عضو ناظر شانگهای هستند که اینا را تشویق کنند که با تروریسم صادقانه مبارزه نمایند و علی رو راه ایرا فراهم سازند که از فرصت های اقتصادی که ترانزیت هست، انرژی هست و ترانسپورت هست از او استفاده لازم صورت بگیرد.
فیصل صاحب قبلا گزارش داشتیم که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با صدر اعظم روسیه و رئیس هیئت هندوستان ملاقات های داشته است. آیا با سایر اشتراک کنندگان دیدارهای داشت؟
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در حاشیه کنفرانس شانگهای صدر اعظم چین، روسیه، قزاقستان و تاجیکستان و همچنان وزیر دولت در امور خارجی هندوستان با آنها ملاقات داشتند و سر مسائل مبارزه با تروریسم و وسط همکاری‌های اقتصادی و انکشافی و همچنان مشخصاً هماهنگ کردن تلاش‌ها و مبارزه با داعش صحبت‌های داشتن که پای مسمری بوده و بحث‌هایی که شدن انشاءالله نتایج خوبی برای آینده افغانستان داشته می‌باشد.
گفتگوی بود با جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرای حکومت افغانستان. آقای عبدالله در اجلاس سازمان همکاری شانگهای که امروز در چین برگزار شد روی مبارزه جدی با تروریسم تاکید کرده است. در این حال نمایندگان مردم ننگرهار هشدار میدن که اگر علیه داعش اقدام جدی نشود این ولایت سقوط خواهد کرد. برخی از باشندگان ولسوالی چین ولایت ننگرهار میگویند با وجود عملیات نظامی برای سرکوب داعش این گروه هنوز هم در بسیاری از مناطق ننگرهار حضور دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات به هدف از بین بردن داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. برای جزئیات بیشتر گزارش جاوید حسنزاده را میشنویم.
در حالی که از راه اندازی عملیات های نظامی بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار حدود 3 ماه سپری میگردد، اما مردم این ولایت هنوز هم از تهدیدات جدی این گروه حرف میزنند. باشندگان ولسوالی اچین میگویند عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش نتیجه درستی در پی نداشته است. دو تن از باشندگان این ولسوالی روز سه شنبه در صحبت تلفنی از ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند گروه داعش در این ولسوالی حضور فعال دارد.
عملیات را که نیروهای امنیتی افغان انجام دادند به گروه داعش هیچ ضرری نرسیده است. حالا نیز حکومت داعش است و با آزار وضعیت مردم میپردازند. ما سرپناه نداریم.
فعالیت های داعش حتی تا چپرهار سرایت کرده، در شینوار، در مومندرج و در بسیاری از مناطق گسترش یافته است. عملیاتی که به خاطر سرکوب داعش آغاز شده بود نتیجه نداده است.
آنان میگن گروه داعش بر علاوه اچین و دیگر ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز فعالیت های خود را گسترش داده است. از سوی دیگر آریان یون، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، نیز این نگرانی ها را تایید کرده و در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت برای سرکوب گروه داعش اقدام جدی نکند این ولایت با خطر سقوط مواجه خواهد شد.
حالا در ننگرهار در بسیاری از ولسوالی ها فعالیت های این گروه شروع شده. همین فعلا در شهر جلال آباد مردم در ترس و بیم هستند، به خاطر که میگویند اینجا هم گروه داعش فعال شده است.
وای میگوید زمان عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد داعش در ننگرهار نتیجه میدهد که حکومت در ساحات تصرف شده پست‌های امنیتی ایجاد کرده و امنیت آن را به صورت درست تامین نماید. حدود 3 ماه قبل نیروهای امنیتی افغان عملیات بر علیه این گروه را در ولایت ننگرهار آغاز کرده و تعهد کردند که گروه داعش را از بین میبرند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات ها در ولایت ننگرهار خبر داده و میگوید برنامه های جدیدتری را به خاطر سرکوب این گروه روی دست دارند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت.
وای میگوید معلومات وزارت دفاع در این زمینه کامل است و عملیات در آنجا جریان دارد و ما در برابر تمام گروه های توریستی در آنجا عملیات میکنیم و اقدامات جدید دیگر نیز در آینده نزدیک صورت میگیرد.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که پیش از این ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه ادعا کرد که برخی از علاقات از داخل نظام گروه داعش را حمایت میکند، اما این گفته های آقای قدیر از سوی شورای امنیت ملی رد گردید. حکومت افغانستان موجودیت گروه داعش را در چند ولایت افغانستان تایید کرده است، اما همواره تاکید کرده که تلفات و خسارات زیادی را برای افراد این گروه وارد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حکومت پاکستان نام 122 مکتب و کالج عمومی را به نام شاگردان مکتب نظامی شهر پیشاور تغییر میدهد که سال گذشته در نتیجه حمله تروریستی جانهایشان را از دست دادند. والدین و وابستگان این شاگردان میگویند که حکومت باید برای ارج گذاری با آنها این روز را تعطیل عمومی اعلان کند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد را تقدیم می کند.
اعلامیه دفتر صدارت پاکستان از نواز شریف نقل قول کرده که می گوید هدف از تغییر نام مکاتب و کالج ها به اسم شاگردان و متعلمان مکتب نظامی شهر پشاور ارج گذاری به این شاگردان در برابر نفرت و جهالت می باشد. صدر اعظم نواز شریف در سخنرانیش هنگام صدور این حکم گفت دشمنان ما در اصل تندروی و افرادگرایی را می خواهند، اما با آنها چنین اجازه را نمی دهیم. با گفته نواز شریف با صبر و تحمل از رای رشد روشنفکری، آموزش و تعلیم می توان علیه دهشت افغانان مبارزه کرد. به شمول مکتب شهید حامد سیف و کالج شهید علی عباس 120 مکتب و کالج دیگر هستند که حکومت پاکستان تغییر نام آنها را منظور کرده است. اجون خان پدر اصفن خان متعلمی که در حادثه مکتب نظامی شهر پشاور در سال گذشته کشته شده است در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام روحیه و مورال ما را بلند برد. یاد بود از کودکان ما، هرچند آنها را دوباره زنده نمی کند ولی یاد آنها باقی می ماند. آنان که از این مکاتب و کالج ها سند فراغت می گیرند به نام کودکان و اطفال ما نوشته می شود. ما از پاکستان می خواهیم که این روز را تعطیل عمومی اعلان کند. اما شیرعالم نویسنده و معلم به این عقیده است که با تغییر نام مکاتب و کالج ها با اسم این متعلمان مسئولیت حکومت تمام نمی شود، بلکه حکومت به شاگردان و محصلین باید محیط و فضای امن ایجاد کند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. گزارش هایی که بنابر کمبود وقت از نشر باز ماندن را می توانید فردا در برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. فرشته نگاست متشکری می کنم از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی در اینجا به پایان می رسد. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش کنید. خدا نگهدار.